سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو وکړو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن په یو برید کې ټپي شوی دی. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر رسنیو ته تایید کړی چې خان په پښه لګېدلی او ډیر نه دی ژوبل. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د برید په نتیجه کې د عمران خان یو شمیر پلویان هم ژوبل شوي. خان او پلویان یې د ختیځ پنجاب په وزیر آباد سیمه کې اسلام آباد ته په لار تر برید لاندې راغلي. دوی د یو لاریون لپاره په څو موټرو او کاروانو کې د پلازمینې په لور روان و. خان چې له کومه وخته بې واکه شوی د پاکستان ځواکمن پوځ او استخباراتو کې ځینې چارواکي د ده په ضد د دسیسې په جوړولو تورن کړي، خو پوځ دغه تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په سیاسي مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. په کابل کې د طالبانو ځواکونو د ښځو یوه فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې څو همکاران له ځانه سره وړي دي. د ښځو د حقونو فعالې معصومه حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا وکړه. هغې وویل لسګونه ښځې د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت د فعالیتونو د پیل لپاره ټولې شوې وې چې د طالبانو لخوا یې د پروګرام مخه ونیول شوه. معصومه حسیني زیاته کړه د طالبانو امنیتي اوضاع هم په جریان کې وه، خو بیا هم د دوی د فعالیت مخه ونیول شوه او همکاران یې له ځانه سره یوړل. طالبانو لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږ یاست. ملګری ملتونه وایي چې 80% افغانان د ژمي لپاره سون توکي نه لري. د ملګرو ملتو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداری ورکوي چې 90% کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري او دا را روان ژمی به ډیر سخت وي، ځکه په افغانستان کې وار له مخې اقتصادي ناورین رامنځته شوی دی او خلک له بیکارۍ او لوږې هم کړیږي. او پاکستان نن جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا په نړیوال جام کې د پاکستان څلورمه لوبه وه. پاکستان د دریو دښمنو منډو په توپیر لوبه وګټله او وتوانید د دویم ګروپ دریم مقام ته ورسیږي. پاکستان لومړی 168 منډې هدف ورکړی و چې د باران له کبله دغه هدف 132 ته راټیټ شو، خو بیا هم جنوبي افریقا د دې منډو په جوړولو ونتوانېده. جنوبي افریقا لا هم د جدول په دویم ځای کې ده او بله لوبه یې له هالند سره ده. د پاکستان بله لوبه به د بنګلادیش په وړاندې وي چې ګټل یې خورا اړین دي. که پاکستان او جنوبي افریقا خپلې لوبې وګټي، سیمی فاینل ته د تګ لپاره به پرېکړه د منډو په اوسط باندې کیږي. ازادي راډیو نمو خبرونه واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د پاکستان په پخوانی صدر اعظم عمران خان باندې نن برید شوی دی. عمران خان ټپي دی. په دې اړه باندې به تاسو ته وړاندې جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي په افغانستان کې 80% خلک د ژمي په رارسېدو سره د سون توکو د اخیستلو توان نه لري.
بې وسیله بیکاري ده. خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي.
د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو نن په کابل کې د ښځو د یوې غونډې مخه نیولې. یوه ښځه او څلور نارینه فعالان یې له ځانه سره وړي دي.
د جریان برنامه طالب آمدن ساحره محاصره کردن و جمله خانم ظریفه یعقوبی و چهار تا از برادرها را با خود بردن.
په غزنی کې د مرغانو ناقانون ښکار اندېښنې پارولي.
شکل شکل مرغان دی له پردو ملکوم دله ترازی له دې پردو ملکو ته زیات خلک شکار نه کیدی راځي، غیر قانوني شکار کوي. دغه کار نه دی د زموږ او تاسو د وطن د شکولا دی پاره دی د نسل سبا له افغانستان ورکیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ استول به ورشو. پاکستان ته هلته نن د راپورونو له مخې د پاکستان په پخواني صدر اعظم عمران خان باندې ډزې شوې دي. عمران خان په پښه لګېدلې او ژوبل دی. دا چې د دغې مسلې وروستي او تازه جزئیات څه دي، د ازادي اروپا د مشال راډیو ایډیټر داود خټک په سټوډیو کې دی. داود، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پېښه چیرته شوې وه؟ عمران خان حال اوس څنګه دی؟
اول خو د عمران خان د پارټي د مشرانو په وینا حالت یې خدي او تر اوسه پورې چې مونږ ته کم اطلاعات را رسیدلي دي له اسلام آباد او د عمران خان د پارټي له مشرانو لخوا نو د پخه زخمی شوی دی او دی د وزیر آباد سیمه ده په پنجاب کې لکه څنګه چې تاسو ته یا اوریدونکو ته معلومه ده چې دی له لاهور روان شوی دی او هلته د یو لاروین مشري کوي او اراده یې دا ده چې اسلام آباد ته راورسیږي. نو د وزیر آباد په نوم باندې یو سیمه ده، دا د پاکستان د جیلم خار سره نږدې پرته دغه سیمه، او دغلته چې راغلی دي نو د دې په قافله باندې ډزې شوي دي او چې پاره کې عمران خان ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف یو بل مخور سینیټر فیصل جاوید چاغه هر وخت د عمران خان ترڅنګ ولاړی هغه هم ورسره زخمی شوه، خو حالت د دواړو خري
اندېخنی سدي چې د غبرید بچا کړی وي او په دې اړه باندې سدي تازه
تر دا د مخو کس هم په خکارا معلومه نه ده، خو بهرحال یو داسي ویډیو هم په مختلفو واتس اپ ګروپونو کې، په ټویټر باندې، په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو پاڼو لګیا ده او ګرځي چې په هغه کې یو سړی د پولیسو په تحویل کې دی او پولیس له هغه پوښتنه کوي او دی وته وایي چې دا ډزې په عمران خان باندې ما کړی دي او بیا تینه پولیس تپوس کوي چې نو ولې دې دا ډزې کړی، نو دی ورته وایي چې په اردو ژبه باندې دی لګیا دی او دی ورته وایي چې دا خلک یې گمراه کولو، د هغه سړی په وینا په اردو ژبه دی لګیا دی چې عمران خان خلک گمراه کولو او دا حرکت د زمانو خوښ، نو دی پولیسو ته خو زما خیال چې داسې واقعیات چې هر کله وشي نو په هغه کې بیا ډېر امکان لري چې په اول سر کې کره معلومات لاسته نه راځي.
بله، اندېښنه دا وه چې د پاکستان د ځواکمن پاوز او استخباراتو کې په ځینو چارواکو باندې عمران خان انتقادونه کړي وه، د ځینو د لرې کېدو خبرې کړې وه او تر دې دغه د څو ورځې وروسته دغه مسله وشوله.
بالکل، دا خو دا داسې دی چې عمران خان چې په پوز باندې یا په استخباراتو باندې کوم الزامونه لګول نو د هغې مقصد هم دا و چې دا په خپلو پلویانو کې لږ نور حرکت پیدا کړي، ویل کېدل چې د عمران خان سره هغه عمره خلک په دې مارچ کې نو ملګري سمره بچ د سره مخکې ملګري کېدل، نو د خپلو الزامونو ته نور هم زور ورکړی او په هغې په اساس باندې عمران خان خلکو ته دا خودل غوښتل چې دی مظلوم دی یا د سره زیاتې شوی دی. نو اوس ظاهره ده چې د عمران خان د ګوند پلویانو یا د ګوند مشرانو کس هم د کمپوز یا استخباراتي ادارې نوم نه دی اخستی، خو دی په خپلو بیانونو کې ویلي چې د عمران خان باندې اغه چا حمله کړی دی، چا په ضد چې دی خبرې کولی یا دا حمله په پاکستان باندې حمله ده یا نو، دی بیا اغه خپل پلویانو ست دی په ذریعہ باندې به د ګرمولو کوشش کوي.
بله، لته سو ویلا کو چې پاتشې د پاکستان په اړه یو بل مهم خبر ده چې د پاکستان د کرکټ ملي ټیم نن جنوبي افریقا ته ماته ورکړله. البته پاکستان یو سلو شپږ اتیا منډې کړې وي او د باران له کبله دا کسام چې دغه تارګیټ راکم شو یو سلو دوه څلوېښتو ته، خو پاکستان د جنوبي افریقا لوبغاړي پرې نه ښودل چې دغه هدف ته ورسیږي او په دې اساس باندې دغه مهمه لوبه چې نن وده وګټله. د پاکستان لپاره به راتلونکې لوبه بنګلادیش سره وي، د هغې لوبې ګټل څومره مهمه دي او دا چې باید څه وشي چې د پاکستان سیمي فاینل ته بالاخره
ګورې د کرکټ، نو پاکستان همیشه د دوو ټیمونو نه لوبې بیللې دي، یو د استرالیا نه پاکستان به ډېر په ګرانه باندې لوبه ګټه او بیا دویمه د جنوبي افریقا، خو د جنوبي افریقا ټیم هم په هغه کې لکه څنګه چې پاکستان په ټیم کې تکړه پلیران وو، تکړه لوبغاړي پکې وو، هغه بیا لاړ. اوس د جنوبي افریقا په ټیم کې هم هغه تکړه لوبغاړي ډېر په نظر ناراضي، نو خو بیا هم هغه نفسیاتي اثرات چې وي دا په ټیمونو باندې وي، نو دې د وجې نه دا خبره مې ځکه وکړه چې سو پورې چې د بنگلاديش ټیم دی کس هم د بنگلاديش په ټیم کې تکړه لوبغاړي دي، پرونه ډیره خلوب کړی د هند خلاف، خو د پاکستان چې کم اغه نفسیاتي برتری ده اغه په بنگلاديش باندې ده، نو زه فکر کوم چې د بنگلاديش نه به پاکستان ته میچ ګټل آسان وي او پاکستان سره د بولینګ لاین چې دی اغه مور سره ډیر خدي.
بل شاین شافریدی
بنگلاديش سره مخ کسان موجود دي، زما خیال بنگلاديش نه به پاکستان میچ وګټل شي، نو باید چې پاکستان په خپل بیټنګ لاین کې لږ خوال راولي، ځکه چې د پاکستان چې کم د اوچتي پای بیټسمنان دي لکه بابر اعظم شو، اغي اغه سی لوبه اونکړې شو څنګه چې دیته کول پکارو یاد دینه تمې وي.
بله، ډیره مننه کوم داود خان چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان باندې د بریټ پاړه مو ورسې جزئیات راکړل، همدارنګه مو د کرکټ د لوبي پاړه باندې نظر سره شریک.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتا دولس شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام سلا شری پنځه باندې خبرونه کوو. اوس به ورشو کابل ته. هلته نن د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو د خوځښت د فعالیت د پیل لپاره مراسم نیول شوی، خو د راپورونو په اساس د طالبانو عسکرو د دغو مراسمو مخه نیولې ده او له دغه پروګرام څخه ځینې کسان او فعالان له ځانه سره وړي دي. د برابرۍ لپاره د افغانستان د ښځو د خوځښت د تازه پیل شوي بنسټ یوې غړې معصومه حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې بنسټ یوه مخکښه غړې او فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکاران نارینه همکاران د طالبانو عسکرو له ځانه سره بیولي او دوی اوس معلومات په اړه باندې نه لري. هغه معصومی زیاته کړه
د جریان برنامه طالبان آمدن تا هر محاصره کردن
دا وایي چې د پروګرام په لړ کې طالبان راغلل سیمه یې محاصره کړه. میرمن یعقوبی او زموږ څلور نارینه همکاران لزان سره یوړل. تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لرو. اغلې معصومی زیاته کړه چې د طالبانو امنیتي او ځایم د پروګرام په جریان کې پریښې وه او ویلې چې یوازې به د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کوي او د طالبانو په سیاسي مسایلو باندې کار نه لري، خو د هغې خبره طالبانو سره له دې هم د دوی د فعالیت مخه ونیوله. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو د هر ډول غونډېدو په وړاندې کله د غونډې د مختل یا هم د مظاهرو یا لارینو لپاره د ښځو په نه پرېښودو سره خپلې لاسوینې کړې او د ښځو د فعالیتونو مخې نیولې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی خبرداری ورکوي چې نه بیا په سلو کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو یا تودولو لپاره سون توکي نه لري. د دغې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس 3,400,000 افغانان بې سرپناه دي او په موقتو ځایو کې اوسیږي. د اوچا ادارې یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې بیا ویلي چې راتلونکی ژمی به ډیر سخت وي او همدارنګه به ساړه هوا د افغانانو چې وار له مخه ناورین ځپلي ژوند لا پسې سخت کړي. تفصیل لفریدې سیال اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله چې لاستی کراچی ګرځوي وایي ژمی را رسیدلی، خو د کور د ګرمېدو لپاره د سون توکو د اخیستو اقتصادي توان نه لري.
ژمی را ورسېدو کورونو کې د ګرمېدو وسایل هم نه لرو، لرګي هم قیمته دي، نو نرخونه هم د خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي، وس او توان نه لرو. نو په لاس ګاډي باندې شل دی شو پي د ورځې پیدا کوو، پاغي باندې هیڅ نه کیږي.
خدای یوازې عبدالله نه دی، بلکې د ډېر کابل میشت اندېښنه ده چې سوړ ژمی مشهور دی. د دې خاري او بل اوسیدونکو میرالم هم وایي د کار روزګار د نشټون لامل د خپل کوچنیانو لپاره یو ملروډي هم نشي برابرولی.
د ژمی موسم پر رسیدو دی او را رسیدلې د ژمی دی. دا چې زمونږ ملک کې غریبي ده، بې وسی ده، بیکاری ده، خلک د دې توان نه لري چې ځان ته لرګي واخلي، وړه واخلي، غوړي واخلي، ځکه د خلکو هغه اقتصاد چې دی کمزور دی.
دوی له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په راتلونکي ژمی کې له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې په سلو کې 90 کسان په راتلونکي ژمی کې د کورونو د ګرمولو لپاره د سون توکي نه لري. دا دغه ادارې له لورې په یو خبر پاڼه کې راغلی دي اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي دي او دا دوی ډیری په لنډ مهالې سرپناو کې اوسیږي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره روان دی، د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به لا ډیرو ننګونو سره مخ شي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو ادارې اوچا له قوله ویل شوي دي چې په سلو کې 90 افغانان په داسې کورونو کې اوسیږي چې بیا ترمیم ته اړتیا لري. په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي چې راتلونکی ژمی به ډیر سوړ وي او په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې په دې هیواد کې سخت شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په اعلامیه کې راغلی دي د دې لپاره چې په راتلونکو یخو میاشتو کې خلک وژغورل شي، دغه اداره له خپلو همکارو ادارو سره په ګډو اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. اعلامیه وایي په دې مرستو کې به ژمني وسایل چې د هرې کورنۍ لپاره پکې 5 بړستنې، 2 د اوبو ضد تر پالونه، 3 توشکې او د څکاکو د اوبو 2 بوشکې شامل دي وویشل شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو یاند زبیلا مجاهد د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت خبر ورکړی و چې د ژمي پر رسیدو سره به کابل ښاریانو ته 400 ټنه سکاره په تخفیف ورکړي. خو یو شمېر کابل ښاریانو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې یادبای، یعنی یو ټن سکاره په 9000 افغانۍ ګران بللی وو او ویلي وو چې د اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. دا نمرنیو خوراکي موادو بیل لوړ شوی او زیات شمیر بیوزلې کسانې د خستو توان لري. او چا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر میاشت ویلی وو چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلې سره د مخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګست یو شمیر افغان کورنۍ شکایت کوي چې پاکستانی پولیس ترې رشوت اخلي او بیا دوی ته د غیواد د ننوتلو اجازه ورکوي. بل خو پاکستان کې مشتي یو شمیر افغان کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ډیر افغانان ځوروي او زندانی کوي چې ویزې ختمی شوی وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
افغانستان کې سیاست اسپیټال نشته چې خلک په مشکلال کې مجبور دي چې پاکستان ته ځي، نو پاکستان پولیس په دې ډول ضرور کوي به دینه پیسو چا اجازه نه ورکوي.
نو مشیر دل دی او د کابل ښار اوسیدونکی دی. نو موري وایي چې د چهارشنبه په ورځ دوه ورونه د سپین بولدک لاري پاکستان ته د درملنې په مخه تللی وو او په داسې حال کې چې لزان سره طبي اسناد هم درلودل د پاکستان پولیسو لخوا ځورول شوې دي. نو موري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ورونه پاسپورتونه نه درلودل. پاکستانی پولیسو له هر یو څخه 15000 پاکستانی کلدار رشوت اخیستای او وروسته هغه یو ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده.
تیر ورځ ما د کورنۍ دوه غړي پاکستان ته تللی دي چې هر یو څخه 15000 کلدار اخیستې دي. هیڅ کله بدون رشوت نه اجازه نه ورکوي چې سو پاکستان ته لاړ شي. هلته هسپتال اسناتون هم دربودله، خو چې ګرچې اسناتونه دربودله باوجود ډېر انتظار هم پاتې شوی دي. بیا پیسې ورسره اخیستې دي، بیا اجازه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان په افغانستان کې د سمې درملنې له نکبله له کلونو راهیسې پاکستان ته د درملنې لپاره ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې د کډوالۍ د دوسیو د پروسې لپاره په پاکستان کې میشت دي، د دوسیو د ځنډیدلو له امله یې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده چې له دې امله له ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه نجیبې ازادي راډیو ته وویل
پولیس کوشش کوي هغه افغانان چې هغوی اسناد ونه لري، ویزه ونه لري، هغوی نیسي او زندان ته اچوي. کراچی شهر کې لسګونه افغانان د پولیسو لخوا په دې بهانه ونیول شو چې دوی اسناد نه لري، ویزې نه لري، جبران بیرته افغانستان ته واستول
شو. ومختل چې په دې اړه د افغانانو د کورنۍ لغړو سره هم چې پاکستان ته د سفر د قانوني اسناد د نشټون لامل او یا دا چې د اسناد موده پای ته رسیدلې او د مهال د غهواد په زندانونو کې بندیان دي خبري وکړو، خو هیڅوک په دې اړه خبرو ته چمتو نشول. په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو او د پاکستانی پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او نیول کېدو په اړه مو په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې له طالب چارواکو سره د خبرو هڅه هم وکړه، خو بریالي نشو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. د ازادي راډیو د راپور له مخې شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو شمېر افغان کډوالو په غهیواد کې د خپل استوګنې اړوند ستونزو په تړاو لاریون هم وکړ چې یو شمېر د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شول او بندیان شول. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاجلي واکمنۍ وروسته یو شمېر افغانانو له دغه هیواده د وتلو هڅې وکړې چې له دې ډلې یو شمېر پاکستان ته نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د دوسیو د څیړلو لپاره تللي دي. د دې کسانو په خبره دا مهال په یاد هیواد کې په ستونزمن حالت کې ژوند کوي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو ته غوښتل ور بشو خوست د خوست د صبروی او یعقوبی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټو غواړي چې د یادی ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې واوري او رسیدګي ورته وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوز صبریو او یعقوبی ولسوالی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته د روغتیا پوهنې کرنې او سپورت په برخو کې پاملرنه ډیره شي. دوی وایي یاد سیمه په تیرو شلو کلونو کې د پرله پسې جګړو او ناامنیو له کبله له هر ډول پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د صبریو او یعقوبی اوسیدونکي عبدالغفار افغار آزادۍ راډیو ته وویل په اول ګام کې د دې سیمې د خلکو روغتیایي او خوانیزو ستونزو ته پاملرنه پکار ده.
د دولت نه مهیله دادو چې دغې منطقې دپاره په صحت کې او خصوصا په دماغ په برخه کې خاصه توجه وکړي. خصوصا د مرکزي لسا چې د هغې تعمیر د نستی وړ نه ده، دومره سخت خراب ده د جنګونو له امله چې هر کوټه کې سړک کینې نو هغې ته دا ترس کېږي چې که چېرته یو سخت بود روشي د تعمیر په مانې سومالي.
د صبری او یعقوبی ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي د بزګرۍ په چارو بوخت دي، خو ځمکې للمی دي او د کروندو د خړوبولو لپاره په کافي اندازه ویالې او ژور څاګان نه لري.
دا په زرګونو هکتار کرنیز ځمکې لري چې اوس وخت کې اکثر خوړونه وړي دي او بعضې خطر کې دي، او دا ځمکې بیلابیلو ویالو ته ضرورت لري، برمو ته ضرورت لري. نو د دې سیمې خلک اکثر بیچاره دي، غریب دي، هغه کروندګر دي. نو مونږ د دولت په خاصتن د نړیوالو موسسو څخه غوښتنه کوو چې دې سیمې ته راشي او د بزګرانو لپاره د بزګرۍ په برخه کې کار وکړي.
د صبری او د نورۍ کلي اوسیدونکي شفیق خاکسار بیا وایي
سو مدا وړاندې چې کوم سیلابونه رامنځته شول، د دلته یو شمیر انکشافي پروژې چې په تېر جمهوریت کې ترسره شوي سیلابونو بعضې پروژې جرمني کړې دي، د هغو لپاره د بیرته ترمیم ضرورت دی. که چیرې ترمیمې وشي هغه پروژې ساتل کېږي، او که چیرې همدغسې پاتې داسې ګمان کېږي چې هغه پروژې له لاسه ورکوو.
د خوست د نورو سیمو په شان په صبری او یعقوبیو کې هم تر ډېره ځوانانو ورزش په ځانګړي ډول کرکټ او والیبال لوبو ته مخه کړې، خو د لوبو لپاره مناسب میدانونه او لوبغالي نه لري. د یعقوبی د سیمې اوسیدونکي قسمت الله عاطف وایي
د میدان لپاره کومه ځانګړې ځمکه نه لري. دولت باید لومړی د هغې ساحې دپاره ځمکه ځانګړې کړي، هغې نه وروسته باید د هغې دپاره د لوبو امکانات او د یوه معیاري لوبغالي لپاره امکانات برابر کړي.
بل لوري ته د صبری او یعقوبی ولسوالۍ چارواکي د یادې سیمې اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او په دې سیمه کې په ځانګړي ډول له نړیوالو بنسټونو د اساسي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د صبری او یعقوبی ولسوال شیخ عزیز الرحمن بریال وایي
چې دا کومې خبرې چې وشولې د صحت په بخش کې او دغه شان د زراعت په بخش کې، مکاتبو په بخش کې، تعلیم په بخش کې موږ مشکلات لرو، او په کمو امکاناتو هم امارات خپل کوشش کوي. بعضې پروژې موږ شروع کړې دي، لوی پروژه چې دی هغه توان موږ نه لرو. باید مؤسسات موږ سره همکاري وکړي او نړیواله موږ سره همکاري وکړي.
دی یادونه ورده صبری او یعقوبی د دې ولایت مرکز په شمال لوري کې پراته نږدې ولسوالۍ ده چې په تیرو شلو کلونو کې د سختو ناامنیو شاهده وه. که څه هم د دې ولسوالۍ په نږدې سیمو کې د ملي پیوستون او ملي تړون د ملي برنامو لخوا ځینې وړې پروژې پلي شوي، خو په لویه کې د دې سیمې خلک له پرمختګونو، بیا رغونې او د ژوندانه له بنیادي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ور بشو غزنی ته. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي په دغه ځای کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي دغه مرغانو ښکار بې دریغه زیات شوی او باید مخنیوی وشي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سردې بند دلته شاوخوا 23 کلن ځوان چې ښکاري توپک ورسره او په مرغاویو ډزې کوي. نوموړی خپل ځان میټه خان او د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکی را پیژني. ومو غوښتل چې له میټه خان سره د دغه غیر قانوني ښکار په اړه خبرې وکړو، خو له خبرو کولو څخه انکار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي دلته په ولاړو اوبو کې د مسافرو مرغانو د ښکار له زیاتېدو شکایت کوي. د یوایي په سردې بند، سلطان بند، آبی استاده او ډیری نورو سیمو کې غرنی او مسافر مرغان په بیلابیلو وسایلو ښکار کیږي. لایق احمد د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې سلطان بند ته تللی او هلته یې لیدلی چې په مرغانو د درنو وسلو ډزې کیږي. لایق احمد وایي دلته هر ډول مرغان زیات ښکار کیږي. په خپله مې لیدلی چې د ښکاري توپک تر څنګ په کلاشینکوف او حتی په پیکایي ولي
بند سلطان چکر رفته بودیم از مجاهدینا بود.
سلطان بند ته د چکر لپاره تللی وم، هلته مجاهدینو مخامخې پر هیلیو فایرونه کول. بیا نو دغه هیلې چیرې د بنغاړو ته راځي، باید دغه کار مخنیوی وشي،
باید زمي جلوګیری شوه.
لایق احمد غوښتنه کوي چې دغه مرغان باید ښکار نه بلکې د هغې لپاره اسانتیاوې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي اوس ته دغه ښکار د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه مرغان زموږ د وطن ښکلا ده، ښکاریان دې زموږ د وطن ښکلا نه ښکار کوي. د رشیدانو ولسوالۍ سیف الله وایي موږ د طالبانو حکومت له چارواکو او لسی خلکو څخه غواړو چې دغه ښکار بند کړي، وطن دې له ښکلو او رنګینه مرغانو نه خلاصوي.
زما غوښتنه دا ده له حکومت څخه او له خلکو څخه چې دغه ښکار بند کړه، مثلا دا ونه شي. دا د افغانستان لپاره یو ښه شی دی چې مثلا ونه ویشتل شي. ده اوس ډېر کم شوي دي، ښکارچیان زیات شوي دي. مثلا ولې غیر قانوني دغه باید امارات بند کړه؟ دوامنم دا غوښتنه ده چې دا ونه ولي، نه دا په افغانستان کې ښه دي چې وي.
عبدالکریم بیا د غزنی مرکز اوسیدونکی دی. نوموړی وایي موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د 40 کلنو جګړو او غیر قانوني ښکار له امله د نورو وحشي ژویو تر څنګ د مرغانو نسلونه هم مخپورو کېدو دي. د ده په باور دا د اندېښنې ځای دی چې هیواد مو له ښکلو او رنګینه مرغانو څخه سوکه سوکه پاکیږي.
ښکلې ښکلې مرغان دي له پردو ملکو هم دلته راځي، له دې ځای پردو ملکو ته ځي. هلته خلک ښکار نه کوي، دوی راځي غیر قانوني ښکار کوي. دا ښه کار نه دی. دا زموږ او تاسو د وطن د ښکلا دپاره دی. د نسل سبا له افغانستان ورکیږي. زموږ خواهش له خلکو څخه دغه دی چې دغه مرغان ته هزار ورنه کړي او بې ځایه ښکار ورباندې ونه کړي. او خصوصا د امارات اسلامي له دولت څخه زموږ دا خواهش دی چې دغه خلک ورور دوی مخنیوی وکړي، دوی غیر قانوني کار ته پرې نه ږدي چې دغه مرغان ته هزار اذیت ورکړي.
و مو غوښتل چې د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو سره شریکه کړو، ځواب مو ونه موند. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حمید الله نثار وایي د دوی حکومت په ټول هیواد کې په ښکار بندیز لګولی دی.
یاد مرغان چې د هیواد یوه سرمایه ده او د هیواد په ښکلا کې مهم رول لري، په ټوله کې اسلامي امارات چاته اجازه نه ورکوي تر څو د یادو مرغانو ښکار وکړي. د غزنی سیمه ییزې ادارې هم اړوند ولسوالیو او اړوندو ریاستونو ته دنده سپارلې تر څو د یادو مرغانو د ښکار مخنیوی وکړي.
غزنی چې یو وخت په د مسافرو مرغانو ټاټوبه یادېدو، خو د پخوا په پرتله اوس د دغه مسافرو مرغانو په راتګ او استوګنه کې زیات کمای راغلی، چې یو لامل هم په بیارحمانه توګه ښکار او بل یې تیره یوه نیمه لسیزه سختې جګړې وې چې له امله یې ډیری مسافرو مرغانو خپل لاره او مسکن بدل کړی دی.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او افم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قدرت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر څخه خبر کوم. دلته په شبلو شپخانه کې در کوم ځان ستاسو هغه مخصوصن غری زنانی مرزان د نرسانو ډاکټرانو نه ګوري. نو هغه ما د لړپور چارواکو ستایل د سپدې انسان کتنه وکړه. د ډاکټرانو خبر ماشونه اخلي او وظیفه سرته نه رسي. نو مخصوصن مرزان د لې راغلي در سره پورې وسار دی، د سره پورې لانه دی کتل سوي. نو زموږ د ټول ستایل د دغه ډاکټران د مثال سم وظیفه ورشي، د خبر وظیفه سرته نه رسي.
ما د امارات مشرانو څخه دا هیله ده د زابل ولایت په ولسوالۍ کې چې کوم کارونه روان دي، دا کارونه بې پایدې دي. د مزدوران چې خلک چې په کوم کار ګمارلي دي، ما د امارات مشرانو د فواید عامله وزارت له مشرتابه څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه کوم خلک چې په کار ګمارلي دي په غونډیانو کې، د پردای چې په غونډیانو کې موږ کارونه وکړو، هغه کارونه دي په کاریزو، په ولو او په نورو داسې ځایو کې چې وسی چې هم زموږ د اوبو پایده وي او هم زموږ د کاریزونه صفا شي، هم خرابې ولې چې سیلابو تیر کال خرابې کړې دي هغه پاشه او برته راوځي. موږ کشتونه ورته وکړو او هم ځوانان په کار مصروف وي.
دغه خبرې خو چې د څه ناڅه کیږي د دغه موسسو پاره دا رښتیا هم دا خبره د جساب د پر ځای خبره وه. ولې زموږ خپل شخصان کلی دي دغه موسسې چې راغلي دي داسې خلک یې لیکلي دي چې بس دوی و درې نمرې لري یا شمځکې لري، نو زه خپل د کیریا په سرای کې پروت یم، تر اوسه پورې پر ما غږ نه دی سوی، نه د ملا د خاصه نه د کلي د مشر د خاصه. دغه پروګرامونه ستا تر اوسه خو موله وبلاکه یې خوړلې ده، کوم یې لیدلې ده چې دا څنګه موسسه ده، دا د چا ده، دا اوس د خانانو ده که د غریبانو ده؟
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.